کابل کې په افغانستان کې وبخي شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د بریتانیا پوز وای د کابل پنړیوال هوایی دګر کې د ګډوډي لامل او ملکی وګړي وژل شوی. طالبان وای په کابل هوایی دګر کې د ستونزو د هواري هڅه کوي خو ملامتي پر امریکایي ځواکونو اچوي.
موږ د حل په هڅه کې یو خو چون هلته ازدحام ډیر د ولت امریکایان خلک تشویقي ډیر زراسي.
طالبان خپل لوري ته د افغان سیاستوالو د جلبولو د هڅو په ترڅ کې ګل آغا شي زیت د بل دوزر هغه لقب چې پخواني ولسمشر حامد کرزي ورکړی او تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ویل کېدل د هېواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته ځي. د افغانستان د ملکي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې اقدامات وکړي.
زه د کور سرپرستی په غاړه لرم. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ماش نه دی اخیستی. زه حیرانه یم چې چا ته ولاړ شو.
دغه راز د یو شمېر اوریدونکو نظرونه به هم واوري چې له طالبانو څه غوښتنې لري.
موږ غواړو چې د امارات ورونه د افغانستان ولس له په ښه طریقه خدمت وکړي.
مخیله دې چې د راپورونو سلسله راوخلو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانه زیاده خبرونه چمتو کړې دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. سپین مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن باندې یک شنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د بریتانیا پاوز نن اعلان وکړ چې وو افغان ملکی وګړي د کابل په وای دغه په ګډوډۍ کې وژل شوې دي. د انکاست لوزون چارواکي وایي بیګا طالبان د دغه شبکې د مشر انجینر زلمی کورتن نه وتلی او د غوسلی او موټرې ترې بیولې دي او په اسرایلو کې نن بیا جنگ شوه. پوره خبرونه سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن یک شنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د سپینه مانی په خبر پانه کې ویل شوی بایدن بل افغانستان د امریکایانو او د نور خلکو د استلو په اړه وغږیږي. ولسمشر بایدن به د امریکا د ملي امنیت لړل سره لکتنی ورسته وینا وکړي. ویل شوی بایدن به خپل هیواد د ملي امنیت لړل سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه امنیتي او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. د بریتانیا پاوز نن اعلان وکړ چې وو افغان ملکی وګړي د کابل په هوایي دګر په کډوډۍ کې وژل شوې دي. اسوسییټډ پریس د بریتانیا د پاوز د بیان په حواله لیکلي د طالبانو هوایي ډزو خلک تېخته تاړ کړل او په کډوډیو کې دا وو کس وژل شو او ځین نور ټپيان شو. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې ورسته خلک لدی هواد د تېخته په لټه کې دي او د کابل په نړیوال هوایي دګاري ډیره ګڼګونه جوړه کړې ده. د افغانستان په ولسی جرګه کې د هندوانو او سکانو استاذ نریندر سنگ خالصا د طالبانو د واکمنیدو په خبرګون وایي د تیرو شلو کلونو لاستراوړنې په اوبو لا هوښوې. هغه دا خبره نن هند ته پرسیدو له هندي رسنیو سره په مرکه کې وکړه.
ما ته ژړا راځي بس څه وکړو. افغانستان کې له پیړیو اوسېدو داسې حالات مو نه و لیدلې. هر څه مو ختم شول. شل کاله چې کوم حکومت جوړ شو هر څه ختم شول. هر څه صفر شول.
هند هم د غنو نورو هیوادونو په څیر له افغانستان خپل ادباو یو شمیر افغانان استلی دي. د هند بهرنیو چارو وزارت بیان د ارنیدام باکچینن په خپل ټوټر لیکلی چې له افغانستان د هند هوایي ځواک په مټ د خلکو استل روان دي او یوازې نن سهار وختي 113 کسان چې له کابل ډیلی ته انتقال شول. د انکاست لوزونی او چارواکي چې د نوم له اخستلو ډډه وکړه ادعا وکړه چې تیر شپه یو شمیر طالبان چې ځانونه د اقانی شبکې غړي بلل د دې ټلویزیون د مشر انجینر زلمی کورتن نه وتلاو درې میله وسلاو څو موټرې ترې بوتلل. د سرچینې په وینا امنیتي ځواکونو انجینر زلمی او ورور یې خوندي ځای ته انتقال کړي دي. د طالبانو د مذاکراتي ټیم غړي سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو کورونو ته نه وتلاو د هغوی موټر او سامان اخستل د خبره د اسلامي امارت د پالیسي خلاف دی او باید په کلکه مخنیوي وشي. د ښاغلي شاهین په وینا طالب چارواکي واکید پیخو تعقیب کوي. عزیز الله فضلی د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست ټاکل شوی. کرکټ بورډ نن په یو بیان کې دا خبر ورکړه. د بورډ ویان فرید هوتا کم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نن د افغانستان کرکټ بورډ عمومي ریاست سرپرست رئیس هغه عز الله فضلی معرفي شو د ویل چې د وړاندې هم عز الله فضلی په دغه دنده باندې کار کړو.
د فضلی د ټاکل کېدو په اعلان باندې زرګونو کسانو خبرګون خو د لایګانو هر کله کړی چې دای په بورډ کې په اصطلاح ډل بازی ختموي او ځینو نورو بیا په نړیوال جام کې د افغانستان د ټیم ماتو پړه د په مدیریت باندې اچولې ده. او د اسرایلو پوځوایی د اسرایلو جنگی الوتکو د شنبه په مخام د غزې په ترانګ کې د حماس پر مرکزونو او ځایونو بمباری وکړه. د دواړو خواو ترمنځ تاوتریخوالی یو ځل بیا راپورته شوی. د یک شنبه په ورځ د ډزو په تبادله کې یو اسرایلی سرتیری او یو څلوېخت فلسطینیان ټپیان شوي چې د دوو تنو وضعیت نازک ښودل شوی. دا نښتې د حماس او نورو ملیشو لخوا په غزه کې د فلسطینیانو د تنظیم شوو لارونو په مهال رامنځته شوي. په سلګونو فلسطینیانو د اسرایلو پولې ته نږدې لاریون کړی. د اسرایل پوځ ادعا کوي چې له مظاهره چانو نه ځینو غوښتل د دوی خواته ور واوړي او ځینو بیا اسرائیلی ځواکونو چاودیدونکي توکي ورغورځول چې دوی ځواب ورکړ. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د دوو فلسطینیانو څخه چې په حالت ښه نه وو یو دیارلس کلن هلک دی چې په سر په ډزو لګېدلی. د اسرائیلو پوځوایي یو اسرائیلی افسر د فلسطینیانو لخوا په ډزو سخت ټپي شوی او اوس په روغتون کې دی. د اسرائیلو جنگ په بخنې سره د اسرائیلو جنګي الوتکو په ځواب کې د حماس پوستې تر برید لاندې نیولې دي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنو سترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې یې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل کې آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 21. هرات کې آسمان شین خودل سوی، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 20. مزار شریف کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 22. کندهار کې هم اسمان شیندا د تودوخې لوړ درجه 1.22. او بل اخر جګبات کې اسمان نیمه وریز بي، د تودوخې لوړ درجه 2.23 کل سوي ده.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل، د بریتانیا پوز وای د کابل په هوایي نړیوال ډګر کې د ګډوډۍ لامل و ملکی وګړي وژل شوې دي. بلخوا طالبان وای په کابل هوایي ډګر کې د ستونزو د هواري هڅه کوي خو ملامتي پر امریکایي ځواکونو اچوي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د کابل هوایي ډګر خوندي دی او د امریکایانو او د هغوی د همکارانو د ایستلو پروسه به لدې هم چټکه کړي. نور په دې رپورټ کې
د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د زیاتې ګڼګونې لامل د وو ملکی کسانو وشل کېدل. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د بریتانیا پوز له قول لیکلی چې دغه کسان د زیاتې ګڼګونې لامل وشل شوې دي. په دې راپور کې ویل شوی چې د هوایي ډګر ته د عیش تل خطر بل کوخته. دا په داسې حال کې چې تیر ورځ د امریکا سفارت په کابل کې خپل وګړو او همدارز یو شمیر هغه افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی هوایي ډګر ته د نو ورتک اعلان وکړ. بلخوا د امریکا په دفاع وزارت کې ځینو چارواکو ویل چې د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د نن حالت سم دی خو د دې ډګر بهر وضعیت د اندېښنې وړ دی. د حامد کرزی په هوایی ډګر کې د بهرانیانو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی د انتقال پروسی مسول جنرال ټایلر تیره شپه په یو خبري ناسته کې وویل زرګونه امریکایي پوځیان د دې عملیاتو د ترسره کولو لپاره کار کوي. د وی شاخو 5800 امریکایي سرتیری د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب سخت کار کوي او همدارس یو شمیر قراردادیان د امنیت او د دې عملیاتو د کامیاب ترسره کیدو لپاره په دغه ډګر کې ځای پر ځای شوې دي. خغلی ټایلر ویل د جولای میاشتې له پیل څخه تر دا مهال 2000 کسان چې یوازې ول زر د اگست میاشتې تر 14 نیټې پورې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر څخه وستل شوې دي. هغه د غشانو ویل د هوایي ډګر د بهر مسولیت طالبانو په لاس کې دی چې هلته وضعیت اندېښنې وړ دی. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ په یو ټویټ کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 3800 کسان د شپږو پوځي پروازونو او 2 چارټر پروازونو په وسیله د حامد کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه وستی دي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رډیو ته ویل چې د هوایي ډګر د شاوخوا وضعیت د کنټرول لپاره د وی حل لارې په لټه کې دي.
موږ د حل په هڅه کې یو خو چون نته ازدحام ډیر د ولت امریکایان خلق تشویقی دی ده زراسه ای دغه ټول شان زربای سیستم ز لام حل نسی او لا پاتې وي. اوس ما فیصله دا کړی چې میدان ته څوک په خودل کیږي نه، نو ورتون کې لار بنده ده او که څوک بیرته دی خارجي ته دغه لپاره زمينه ستا. دا ستونزې عامل امریکایان دي او هغه د سیده د حڅول کې چې خلک لاړ ځل
د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته شاوخه ډیری هغه کسان ټول شوی چې پلاس کې اسنان نشته ان تر دې چې زینوې د برق بیل د ډاکټر نسخه او د بانک کارتونه لزان سره وړي ترڅو افغانستان څخه ووزي. دا وضعیت داسې مهال رامسته شو چې تیرونی کابل طالبانو ونیو او ډیری خلکو له افغانستان د وتلو په نیت د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته مخه کړه. له دې سره هم مهاله بیاشته ډیر کسان چې قانوني اسناد په لاس کې لري خو د زیاتې ګڼې ګونې له وجې نشي کولی هوایي ډګر ته دننه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ویل کېدل د هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته ځي. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د تلو پلان نه لري، خو په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړولو په اړه د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې به د افغانستان څلورو ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. تر دې مخکې پرون ګڼو رسنیو کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر خبر خپور کړی و. په عین حال کې په کوردن د سیاسي تشدد د کېدو لپاره د سلام مشورو لړۍ روانه ده. د طالبانو د سیاسي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په ګډون یو لوړپوړی پلاوی هم په کابل کې دی. نور په دې رپورټ کې
که څه هم ډیرو رسنیو نن د اکشن بی پورس کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سفر خبر خپور کړی وو، خو د پاکستان حکومت دا خبر رد کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې ولیکل کابل ته د شاه محمود قریشی د سفر په اړه خبرې شوې خبرونه به بنسټه دي او اوس مهال د دې سفر په اړه هیڅ پلان نشته. خدا وزارت د افغانستان د راتلونکي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره د سیمې څلور هیوادونو تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران ته د ښاغلي قریشی سفر تاییدوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سفر به د روان اگست میاشتې په 25 نیټه پیل شي. پاکستان داسې مهال د راتلونکي سیاسي نظام د جوړېدو په برخه کې د خپلو هڅو خبر ورکوي چې تیرونه یې د هیواد تطلریو یو شمیر ګوندي او سیاسي افغان مشرانو ته هم د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو مشوره ورکړې وه. هغه حکومت چې لانه د تشکیل شوی خو د جوړېدو په اړه بحثونه روان دي. د دې ډول حکومت د جوړېدو لپاره د طالبانو سیاسي مرستیال عبدالغنی برادر هم کابل کې دی، خو د هغه د کتنو په اړه رسمي خبر نشته. مګر له ده سره راغلو نور طالب مشرانو او یو پلاوی چې مشرې مولوي شهاب الدین دلاور کوي په کابل کې له پخواني جمهور رئیس حامد کرزی او د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره کتلی دي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي په دې کتنه کې د هیواد پر روان وضعیت، د خلکو د امنیت په تامین، د ټولګډونه یا ټول شمول سیاسي پروسې، د بیرغ په ګډون د ملي ارزښتونو په درناوي کټورې خبرې شوې دي. په ورته وخت کې د ناټو عمومي منشي د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو یوې غونډې ته ویلي افغانستان راتلونکی حکومت باید په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې شوي پرمختګونه له پامه ونه غورځوي. یان سټولټنبرګ له خپلو ملګرو او امریکا وخته چې د افغانستان نوی حکومت وروسته له هغه په رسمیت وپیژني چې نړیوالو تعهداتو ته ژمن پاتې شي او هغه عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لا هم د واک له سیاسي تشې سره مخ دی او بد وضعیت یې د دې هیواد په ټولو برخو منفي اغېز کړی دی.
ترز پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې تیر ورځ د اروپایی کمیسیون مشر اورزولا فون در لان هم پر طالبانو غږ وکړ چې خپل ویناوې د چوي په نوي حکومت کې بیرته ځوا او اقلیتونو حقونه خوندي په عمل کې ثابت کړي. فون در لان د غرض له افغانستان سره پراتلونکو کې د اروپایي ټولنې د 1 میلیارد یورو مرسته هم په دې هیواد کې د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو پورې وتړله. ویل 1 میلیارد مرسته چې اروپایي ټولنې د راتلونکو وو کلونو لپاره له افغانستان سره پراختیا چارو ته ځانګړې کړي له سختو شرطونو سره تړلې دي. هغه په وینا د بشري حقونو درناوی، له اقلیتونو سره ښه چلند او د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د بشري حقونو درناوی. دغه راست په کوردننه هم له طالبانو غوښتل کیږي چې ژر تر ژره دی یو داسې حکومت جوړ کړي چې په د ټولنې ټول اړخونه پکې ځانونه وویني. د کونړ اوسیدونکو هم له طالب چارواکو ورته غوښتنه کړې ده. دوی دغه راز له افغان سیاسونو او ولسونو هم غوښتي چې د طالبانو ملاتړ وکړي. نور په دې راپور کې
د کونړ اوسیدونکي ویل جنگونو وژنو او ویرونو ستړي شوي او نه غواړي چې دا ځل په بل نوم او بل بڼا په هیواد کې پردې جنگ پیل شي. دوی له طالب مشرانو د زغم یو بل منلو او ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کوي. د کونړ شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي روح الله غروال:
د اسلامي امارت نه مغوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د پاره خپل حل ځلې وکړي تر څو د افغانستان ټول ولسونه په خپل حکومت کې ځان وګوري، دغه باور ترلاسه کړي چې د حکومت د ټولو لپاره د ټول شموله ده. که چېرته خدای نه خواسته دی په ګروهي ډول باندې په خپل ډله باندې حکومت مخې ته ویسي، خدای مکه افغانستان به د تیر په تیر بحران طرف ته لاړ شي.
خلک له افغان سیاسینو هم غواړي چې نور له خپلو شخصي غوښتنو او ګټو تیر شي. په هیواد کې د یو مرکزي او ځواکمن حکومت په جوړېدا کې طالب مشرانو سره همکاري وکړي څو ټول هیوادوال په آرام ژوند وکړي. محمد موسی:
زما د افغانستان ولس او سیاسيون څخه دا هیله ده چې طالبان سره د کار کول لپاره په ګډه ملا وتړي او د هیواد د آبادۍ او د سوکالۍ لپاره د هلې ځلې وکړي، ځکه چې موږ ډېر جنگ ځپلي یو او موږ نور نه غواړو چې په هیواد کې مو خرابي او ورانۍ شتون ولري. نو د دې لپاره دا اړینه ده چې موږ ټول سره په ګډه کار وکړو او هیواد آباد.
د دوی په خبره چې د حکومت په جوړېدا کې زند او خند خلک اندېښمن کړي او هیواد په اقتصادي لحاظ د رکود سره مخ کړی دی. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له طالب مشرانو د ګډ حکومت د جوړولو او له افغان سیاسینو او ولسونو د طالبانو د ملاتړ غوښتنه کوي چې طالبانو ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به نوې همشموله حکومت رامنځته کړي او د دې کار لپاره له بیلابیلو اړخونو سره خبرې روانې دي.
ل طالبانو د سیاستوالو د ملاتړ د جلبولو په دوام ګلاغاشي زیهم ل طالبانو خپل ملاتړ اعلان کړ. د طالبانو د مخکښ غړي خلیل الرحمن حقانی او ځینو نورو په هڅو شیرزي د طالبانو ملاتړ کړی چې ورسره دته د طالبانو لخوا بیا د هغه پخوانی لقب چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په وخت کې ورکړل شوی و د بلډوزر لقب ورکړل شو. ل طالبانو مخکې د ولسمشر اشرف غنی ورور حشمت غنی احمد زیهم د طالبانو ملاتړ کړی وو. نور په دې رپورټ کې:
په افغانستان باندې د طالبانو تر ولکې وروسته د دې ډلې ځینو مشرانو هڅې روانې کړې چې د افغان سیاستوالو ملاتړ جلب کړي. د طالبانو مشران په تیره بیا خلیل الرحمن حقانی دا وروستۍ څو ورځې د ځینو افغان سیاستوالو کورونو ته ورغلی او له هغوی د طالبانو لپاره بیعت اخیسته. تازه یک شنبه خلیل الرحمن حقانی او د طالبانو یو شمېر مشران د ګل آغا شیرزي کور ته ورغلي وو. ګل آغا شیرزي د افغانستان په کابینه کې لږ تر لږه دوه دورې وزیر پاتې شوی، وروستۍ وزارت یې د سرحدونو او قبایلو چارو. د پخواني ولسمشر حامد زی په دوره کې د خار جوړونې وزیرو، څو کال د ننګرهار والی هم پاتې شوی. د خار جوړونې وزارت دوره تر ټولو مشهوره ده، ځکه د پکې د رغنیزو چارو لپاره د خپل هڅو په خاطر د بلډوزر لقب وګاټه. طالبانو هم په هغه مراسمو کې چې له شیرزي بیعت اخیسته هغه ته دا لقب ورکړ، خو لږ متفاوته.
جناب شیرزي صاحب، انشاء الله د اسلامي امارت سره پر شریعت باندې بیعت دي.
تکبیر!
جناب شیرزي صاحب اعلان کړی و د افغانستان بلډوزر اسلامی عمارت امیر المومنین افغانستان بلڈوزر دی.
شیرزای په حکومتي چارو سربیره په قومي جرګو او د سولې په فعالیتونو کې هم لیدل شوی. د طالبانو هڅې یوازې په شیرزي نه دي متمرکزې، تر دې مخکې ځینې نور سیاستوال هم د ځان پلوي کړي. له هغې ډلې یو بل قضیه چې د ټولو پام یې وراړولی، له طالبانو سره د افغان ولسمشر اشرف غنی د ورور حشمت غنی احمدزي بیعت ده. په خواله رسنیو ډېره لاس پلاس شوي ویډیو ښکاري چې خلیل الرحمن حقانی او ځینې نور طالب مشران له حشمت غنی سره ولاړ دي او د الله اکبر په نارو اعلان کوي چې هغه له طالبانو بیعت وکړ. په ویډیو کې یو طالب مشر د حشمت غنی تندې ښکلوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې یو ونې مخکې په کابل د طالبانو تر ولکې ورسته متحد عرب اماراتو ته ولاړ، څو واره په ډاګه کړی و چې خپل ورور سره اړیکې نه لري او په اصطلاح عاق کړی دی. حشمت غنی له طالبانو تر ملاتړ ورسته له یو پاکستانی ټلویزیون جیو نیوز سره په اردو مرکه وکړه او د خپل ملاتړ دلیل یې دا وایو:
حمایت تو سترونګ ورډ ہوگا، مگر میں نے جو کیا ہے میں نے اپنے لوگوں کے لیے کیا ہے.
حمایت خوبه
مذهبی کلمه وی، مگر څه چې ما کړی هغه مې د خپل خلکو او خپل هیواد لپاره کړی، نه یوازې مې د خپل هیواد لپاره، بلکې د طالبان جوړښت چې ما ولید دوی دلته امنیت راوستلی شي.
حشمت غنی کابل ته د طالبانو دراتلو په لومړنیو ورځو کې بیا په خپل ټوئیټر شکایت کړی و چې طالب وسلوالو یې له کوره یو پیک اپ موټر په زور بوته. طالبانو بیا ویلی چې د دوی وسلوال حق نه لري د خلکو کورونه ته ورشي او گاډی تری بوزي. د سیاستوالو د جلب او جذب په دې پروسه کې د طالبانو مخکښ غړی خلیل الرحمن حقانی په دې هڅه کې دی چې د خپلو وسلوالو یو نوې او معتدله څیره وښیي. هغه وړمه ورځ په یوه غونډه کې احمد شاه مسعود ته چې کلونه یې د طالبانو په وړاندې جګړه وکړه شهید او اتل ووایي، او ویې ویل چې زوی احمد مسعود له طالبانو سره بیعت وکړ.
مسعود اتل قهرمان کماندان زای نن احمد مسعود سره د ټول کابینې بیعت وکړ مسعود.
دا خبری احمد مسعود ته نږدې کسانو تکذیب کړي او وی ویل چې خبری رواني دي خو احمد له طالبانو سره بیعت نه دی کړی. احمد مسعود په پنچیرو کې د یو شمیر نورو طالب ضد څیرو له هغې ډلې مرستیال ولسمشر امرالله صالح او نورو په ملتیا د مقاومت جبهه جوړه کړې ده. هغه څه چې د خلیل الرحمن حقانی په تړاو د ګڼو لویدیځو رسنیو پام هم وراړولی په ټولو مجلسونو کې د یو امریکایي ټوپک ګرځول دي. نیویارک ټایمز لیکلي خلیل حقانی له M4 امریکایي ټوپک سره په غونډو کې برخه اخلي. پخواله رسنیو د خلیل حقانی او ګلبدین حکمتیار یو ګډ انځور هم د ګڼو پام وراړولی چې خلیل حقانی ټوپک سره ناست دی. د دې ناستې عکسونه او جزئیات رسنیو او هم بخپله د حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار خپاره کړي. خلیل حقانی د حقانی شبکې او طالبانو یو مخکخ غړی دی چې د نیویارک ټایمز په خبره د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو د تراګرو او تعقیب وړ کسانو په لیست کې دی. د دوراره سراج الدین حقانی د طالبانو مرستیال او د حقانی شبکې مشر دی چې د امریکا په تر ټولو خطرناک تعقیب وړ تراګرو کې دی، او د داسې معلوماتو په بدل کې چې دای پرې نیول کېدای شي د 5 میلیون ډالرو باونټي یا انعام ټاکلی. حقانی شبکه چې په 1900 کلونو کې د جلال الدین حقانی په مشرۍ جوړه شوه له القاعده او نورو ترهګرو شبکو سره په ګډه همکاري او په افغانستان کې په مرګونو بریدونو تورنه ده. د راپورونو لمخې 2001 کال د شبکې لتوري بوري د القاعده شبکې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن د تیښتې لپاره زمينه برابر کړه، او د دې باعث شو چې د امریکا جګړه سخته او کلونو ته وغځيږي. نیویارک ټایمز لیکلي سره له دې چې د خلیل حقانی غونډو ته ګڼ کسان ورزي او د هغه او طالبانو د ملاتړ شعارونه ورکوي، مګر معلومه نه ده چې دا کار لزړه کوي یا د ځان د ساتنې لپاره. د ورسپانی په لیکنه په افغانستان کې دا ټولو ته جوته ده چې یو شمیر خلک د واکمنانو په ملاتړ ځکه شعار ورکوي چې ځانونه خوندي وساتي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211415. شمیره بیا وایم 00422211415.
د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې ستاسو پیغامونه د خبرونه په ورسې برخه کې درته خبرو خو له هغه مخکې د افغانستان د ملکي ادارو یو شمېر کارکونکو وایي چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي یو کمیسیون ټاکل شوی او ډیر ژر به په دې اړه اقدام وکړي. نور په دې رپورت کې
یو شمیر ملکی مامورین وای چې 200 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي او دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو هم تخمینه ده.
زه د کور سرپرستی په غاړه لرم. دا 3 میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی. زه حیرانه یم چې چا ته ولاړ شو، کومې خوا ته ولاړ شو او چا ته څه ووایو. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ معاش ورکړل شي او موږ ته د کار کولو اجازه ورکړي.
مېرمن تخمینه چې شپک بچی لري وایي میړه یې معتاد دی او د کور یوازنی نفقې برابرون کیده. د دولت دغه مامورین وسلګنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. روهینا چې د یوې بل دولتي ادارې کارکونکې ده د حمله ورته ستونزې شکایت لري.
زمون خوختنه دا ده چې زمون ماشونه باید راکړل شي. مخبل 2 میاشتې ماشونه نه اخیسته. هغه مهال ویل کېدل چې بودیجه نشته، نوې ډیجیټل سیستم جوړیږي، اوس شرایط بدل شوي او هر څه باید پام کې وساتل شي او زمون حقوق باید مراعات شي.
افغانستان د مالی وزارت ډیر شر د ستونزې د هواري ډاډ ورکوي. د دغه وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویان رفیع تابع د یکشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل په دې اړه یو کمیسیون جوړ شوی او ډیر شر به اجرات ترسره شي.
د نوي حکومت له پیل څخه د مالی وزارت چارو د پرمختګ لپاره
یو کمیسیون ټاکل شوی چې دا کمیسیون د مالی او اقتصادي کمیسیون تر عنوان لاندې خپل فعالیت کوي، او پرون مخام پریکړه وشوه چې ټول هغه ملکی مامورین چې د نوي حکومت له پیل څخه بیرته خپلو دندو ته راځي د دوی معاشونه او امتیازات به د پخوا په څیر اجرا کیږي.
نوموړي وویل چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د افغانستان ټول خصوصي بانکونه او د افغانستان بانک بیرته خپل فعالیت پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو پر راتګ سره د کارکوونکو د نه حاضرېدو له امله ډېری بانکونه تړلي او د پرانیستو مخې ته هم د خلکو قطارونه جوړ دي څو خپلې پیسې راوباسي. طالبان د نورو ولایتونو په نیولو سره او له کابله د جمهور رئیس غني له وتلو وروسته پلازمینې ته ننوتل چې له یادې مودې راهیسې ډېری دولتي ادارې تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد مخکې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ټولې ملکي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي او د ملکي ادارو کارکوونکي کولی شي خپلو دندو ته حاضر شي.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن بیا د افغانستان د وضعیت په اړه ملت ته وینا وکړي. کله چې ان طالبان پر کابل واکمن شو، جو بایدن تیره اونۍ په خپله لومړنۍ وینا کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو دفاع وکړه او ملامتي د افغانستان پر سیاسي مشرانو واچوله چې د ده په وینا د طالبانو په وړاندې مقاومت ونه کړه او تسلیم شو. بایدن وویل د افغانستان سیاسي مشران تسلیم شول او له هېواده وتښتېدل. د افغانستان پوځ چې امریکا پې ډېره پانګونه کړې وه او باید جګړه مخته وړې وای، جګړه مخته یو نوړنو دوی نشوي کولای چې د افغان ځواکونو لپاره جګړه مخته یوسي. نن بایدن بیا هم وینا کوي. د ازادي رادیو په سهارنیو خبرونو کې به د نوموړي د دې وینا له جزئیاتو خبر شي. خو اوس باید یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو چې د طالبانو څخه څه غوښتنه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه عبدالحکیم د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ څخه خبره کوم. د طالبانو پر راتلو سره زموږ په ولسوالۍ زموږ په ولایت کې ډېر آرامي راغلې ده. موږ ډېر د آرامۍ احساس کوو او ټول افغانان د آرامۍ احساس کوي. والسلام.
السلام علیکم، زه احمد ظاهر یم، پکتیکا نه غږیږم. د طالبانو باره کې تنظیم د پکتیکا په شپخانه کې طالبان نغله بعض هدایت دې وکړه او خلکو ته وویل چې تاسو په شپخانی پرسونل ته چې ګیری پرې دی.
سلامونه، سلام علیکم، رحمان د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. غواړم چې طالبان مشران سره د احساس پیدا شي چې هغه دې د امنیت په ټینګولو کې کوشش وکړي.
سلام، زه سردار محمد د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت جوړ شو، حکومت یې خدای برقرار ساتي، همیشه ډیر امن او هر څه راوستي دي. سلام.
بل السلام علیکم، شردل خان شردولی د نمرحار ولایت خبرې کوم. موږ غواړو چې د امارات ورونه د افغانستان ولسم په خپله طریقه خدمت وکړي او د اسلامي نظام د ټولو خوخه مونږه د خوشاله یو خوشالي افغانستان ته راوړي. والسلام.
سلامونه اونې کې هېره د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او رجوم ته وړاندې کوم. ایرویس اخلاقي من هلمند ولایت څخه سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې کوایو د چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راځل. نو که څه هم وایو کله په کور کې چې نه نو خصوصا بارتون کې کوله، نو موږ هم وځلې غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه ده دې باندې یو خپل مشر وته کې خصوصا د کچوستو ډول کې د دې باندې ستیا او د دولتي چارواکو هم دا غوښتنه ده چې نور باید نور بل جمعیت د منونه وې او د طالب باندې سره هم باید چې ډېر هدف پرې فورما کوکې لکه موږ خصوصا افغانان نو د جګړې سره ستړي شوی یو.
السلام علیکم ورحمت الله، د نیمرهار ولایت څخه يم. موږ د طالب چارواکو څخه دا غوښتنه ده بازارونه باید خلاص کی، خټای باید ډیر خلاص کی، دلته راځیان باندې دي باید دې هم زرو خورل شي، بلدا چې باید د تورخم ګډ غم خورل شي، زمونږ تاګ اورا تاګ عادي شي او ګاډي په رتګ راته وو کې زړه د خوراکي ټوپ په ډیر په ډوړې دودا او د رنجر ته هر څوک او هر کس ناشي وروره د غي معلوم نوې باید دې مخنیو شي. طالب مشران په دې توګه خپل لرو چې دې نیوې وکړي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا خبری مجله هم دومره وزن و ریاست نوری لتاسو اجازه غوړم، خو بل خبری مجله زما همکار ستار فروغ مختار.